د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، زه احمد تکلیم او هیله من یم چې د اختر مبارکې ورځې به مو او همدارز د روژې مبارکې ورځې به مو په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیرې کړې وي، او اوس به مو بیرته خپل عادي ژوند ورځنی ژوند پیل کړی وي. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به په لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د صحوي بمبرۍ او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی مشروعی له ایران سره اټومی موافقه د سیمې د امنیت لپاره لمړنۍ ګام دی، او په عراق کې په د بمی حمله په یو لړۍ کې اته تنه وژل شوی او لشلو زیات تپیان دي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لمړۍ مرزی احمدزی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې علي شروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو پاړه سند ویل شوی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچېرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې بې اونۍ پورې جرګې ته وروپیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. او په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې 12 سرتیرو ته مرګ ژوبله وختې ده. پورا خبرونه: د افغانستان د سولې علي شروای چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای پړه سویل شوی نه دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی غوره ګڼي سودان مذاکرات په افغانستان کې ترسره شي. خغلی قاسمیر ویل د سولې د مذاکراتو د ځای په اړه یو توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال دا دی چې په چین، قطر او یا پاکستان کې وشي. موږ غوره ګڼو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه په دغه موضوع باندې خبرې روانې دي. خغلی قاسمیر ویل ممکن د سولې دویم پړاو خبرې د روان جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ولسمشر غنی خوست ولایت ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې راتلونکو درې اونۍ پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي که چیرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې وی اونۍ پورې جرګې ته وروپیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی نن خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی چې د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته ورپیژندل شوی و نه توانید چې د جرګې د اکثریت غړو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. اوس ښاغلی ستانکزی د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، او تر اوسه د پوسته نوماند هم نه دی مشخص شوی. په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې و سرتیري وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قل اردو د سلورمې لوا قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې حمله نن سهار شوې د برکی برک په ولسوالۍ په چل تندره کې، او د ملي اردو پر دو پوستو باندې د حمله سرت رسیدلې. رزق وویل چې دغه حمله انګیزه تر اوسه معلومه نه ده.
کوګنات کوم زر کرا ته دوی ته ورکو، دوی نه زمونږ په خوله بمبار کوي او نه مونږ دوی د توقع لرو. هیڅ نه پوهېږم چې دوی دا بمبار دوی کړی، ځکه دوی خو مونږ ته ویلي چې حتی مونږ بمبار نه کوو. دا انګیزه او عوامل ماته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، خو څه کړی، ولې کړی، چا ورته ویلي، په څه کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو.
تر اوسه بهرنۍ ځواکونو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس بیا وایي سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی استولی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د توغندیو لیوي عملی څخه مخنیوي کړی دی. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه راکټونو نوعیت بی ام یو او د اختر په ورځو د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې ځای پر ځای شوی وو. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه دوه راکټونه د ملي امنیت د منصوبینو لخوا کشف او خنثی شوي دي. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یو اړتیا بولي او زیاتوي چې شایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته سي. فدریکا موغرینی وایي چې له ایران سره اټومي موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یوه موافقه ده. موغرینی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبرې وکړې. دا وایي دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لمړنۍ ګام
Iranian deal is first of all a non-proliferation.
دا وی د ایران موافقه تر ټولو د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي پاړه یو تړوند یا موږ باید تاهیر نکړو. لومړی موضوع د سیمې او د ګاونډیانو ثبات دی. ټول ګاونډیان دی ډاډه وي چې ایران نسی کولای اټومي وسله ولري او دا تر ټولو د مخه د سیمې او ټول نړۍ لپاره یو امنیتي موضوع ده. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړنو به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړي چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. په عراق کې په یو شمېر بمې بریدونو کې اته تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. د دیالا ایالت پولیس وایي دغلته د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور تنه وژل سوه او نه نور ټپیان سوه. دا پېښه پرون سوي او دوه تنه نور هغه مال وژل سوه چې د بغداد په یوه لرې پرتې سیمې نهراون کې چاودنه وسوه. په دې پېښه کې شپږ تنه ټپیان دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د حواله لري خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوی چې د رقه اوسیدونکو به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. د غراس په سوریې کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. څلور ایټالیا کارګر په لیبیا کې تښتول سوي دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کسان د بوناتی په نوم د یو ساختماني شرکت کارکونکي و چې پرون په ختیځ ښار میلیتا کې تښتول سوي دي. ایټالیا د فبروري پر 15 نیټه په لیبیا کې خپل سفارت وتړاو پر خپل وګړو ژغ وکړ چې له لیبیا څخه ووزي. ډېری ایټالیایي کارګر د لیبیا د تیلو، ګازو او په ساختماني سکتورونو کې په کارونو بوخت دي. او د یونان بانکونه تر درې اونیو رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. سره له دې چې د دغه د بانکونو مخته د خلکو د ګڼګونې په اړه راپورونه خپاره سوه خو له هم د یونان له بانکونو سره په معاملو کې ځینې محدودیتونه پر ځای پاتې دي. د یونان د حکومت د هغه فرمان له مخې چې دوی ورځې وړاندې صادر سو د یونان خلک کولای سي په ورځ کې یوازې 60 یورو له بانک څخه وباسي. د خبرونو پای
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني چپه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خرونو کې خبريږي. و باورې چې د لوګر ولایتي شورا په دې ولایت کې د ملي اردو پر اډو د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ په اړه د پیښې ځای ته یو پلاوی استولی او په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
تلفات هم لري، خسارات هم لري، دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده.
په نورو موضوعاتو کې په یو وزړه بوګنون کې راپور کې به واوري چې په اختر کې د لوبو په ټوپکو او تومانچو لسلو زیات ماشومان ټپیان شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د پاکستان او هند په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د نښتو پر وروستي حال خبر شي. او د خځو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغې میرمنې خبرې واوري چې د کابل په مکر ریان سیمه کې د نانوایی کاروبار پیل کړی.
پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا بیرته صحیح جوړه کړه، نن بیا هم پکې کېنولې ده.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په مکړی د خبرونه لمړی موضوع ته، د لوګر ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو وطن سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو د څلرمې لوا قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته ویل چې د پیښنن سهار شپږ بجې د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې شوی. لبلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیخه غندلې او ویلې دي چې دا ډول ناوړه پیخه به پراتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنگي روحیه ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان راپور واوري.
د لوګر د برک برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي وردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې پړه زید او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلرمې لوا قومندان جنرال عبدالرزاق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیری وژل سوی دی او 15 نور ټپیان دي. عبدالرزاق زیاتوي چې تر اوسه د دې حمله انګیزانه د معلومه خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
15 خو زخمیان دلته راغلي، 15 کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شهید شدید دی، او کسان مشهیدان ما ته د دې راپور راکړی دی. ځان سره موږ ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېره ښه رابطه ورسره لرو، ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ څه نه پوهېږم، دغه انګېزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته غزمی وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وای چې په دې پوسټه کې د ملي اردو څوار له سرتیری وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبری اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیری وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوی چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیزه وکړي.
تابان تاثیر خپل لري، هومره نه درغه چې علت معلوم شي، کله چې هغه ته هم کوردینات غلط ورکړ شوی یا بل خبر وي، تر اوسه د موضوع دقیق نه ده. تابان اردو به مایسه کیږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنگي، هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو، هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي، دا خو تابان یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سری هوایی حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایی حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه باندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا اپیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
د لوګر ولایت کې د ملي اردو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د هوایی بمبارۍ او په نتیجه کې د یو شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه راپور مو اوریده. د دې پیښې د تلفاتو په اړه متناقض او بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. قدرمن اوریدونکو، که د دې پیښې او همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه د مهمو مسایلو په اړه کومه تبصره یا نظر لري، نو د ازادۍ راډیو په پته را استولای شي او د ازادۍ راډیو لاري له نورو هیوادوالو سره شریکولای شي. د ازادۍ راډیو د اس ام اس شمیره ده ده افغان بیسیم اتسوه اتلس شمیره لده لاری تاس کولی شی چه پر ده موضوع خپل ځانګړی نظر لنور و هیوادوالو سره شریک کړی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د راپورونو له مخې درنو سیلابونو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه راولې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ د دې ادارې له مرستیال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د یو هیواد په یو شمیر ولایتونو کې موسمي سیلابونه راغلي، د دې سیلابونو د مالی او ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورکړي.
دغه سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده، تلفات هم لري، خسارات هم لري، تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دوه نفره شهیدان دي، او همدارنګه مواشي له منځه تللې ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمن شوو کورنیو سره څومره مرسته شوې ده؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه وو او ادارې آمادګي مواد او نورو مرسته کوونکي انجوګانې او دولت ډېر ښه همغږي همغږي درلود. د دې لپاره موږ د کومک رسونی په برخه کې، د مرستو رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کرونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بیرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکل شید یا اگوی مشکل حل.
تاس پا حقوق سیمون که چی ده سیلابون و لخطر سر مخ دی پاره معلومات لری او پراتلین که مو ده سیلابون و ده خطر لمخنیو لپاره چه تدابیر نیولی دی؟
سو کالا مخ که موز په ټول ولایاتو که استراری پلان دور کلی ده او پا اگوی که اغا نقاطو چی لیاغوی نه خلق آسیب وینی هغو شناسایی شوی دی، او هم دارنگ از دینی امکانات چی پا مرکز و هغوی ولایت تا انتقال شوی دی او پا ولایتو که چند توال شتا چی کم کسان چی کرونا لسوار که آسیب مومی هغوی تا مرسته بوشی.
لطبی پی خوصره ده مبارزه ده اداره مرستیال مشر چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکول. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې نن یې په خپلو پاڼو کې پر کومو موضوعاتو تمرکز کړی او مطالب خپر کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورځپاڼه د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوی چې ویلی دی له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلی طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستې چې ویلی دی سوله او امنیت د افغانستان لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورځپاڼې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیته پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو تقلب کار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسیون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي هم د کمیسیون ته ستونزې پیدا کړي. د ورسپانې په باور کې چیرې دا کمیسیون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي، د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلی چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ. د هلمند چارواکي وایي په خانشین ولسوالۍ کې د خلکو له مرستې پرته امنیت نشي ساتلی. د خانشین خلک وایي د حکومت سره مرستې ته چمتو دي، خو دوی باید لومړی له سیمې څخه وسلوال وباسي. خانشین د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده چې وسلوال په اسانۍ سره پاکستان ته ترې اوړي او راوړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هلمند سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو د خانشین ولسوالۍ د خلکو څخه د دې ولسوالۍ د امنیت په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د شپږ سوه څلورم سرحدي زون کمانډان پاسوال سلطان محمود محمود او په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړي پولې لوا کمانډان جنرال غلام نبی طاقت له خلکو غوښتنه وکړه هغه ولسوالو ته ځای ورنه کړي چې د پولې اخوا سیمو څخه خانشین ولسوالۍ ته راځي. د حکومتي مسولینو په دې اړه چې د پولې اخوا وسلوال به امنیت خراب کړي اندېښنه وښودله او د خانشین د خلکو څخه د وسلوالو په ضد د درېدو غوښتنه وکړه.
جهاد ولرې، ته اتفاق ولرې، ته مشر ولرې، ته کشر ولرې، بالاخره ته یو قوت یې او تاسو څوک به یې چې بیا به د هغه خلک پر خوله خوري. تر اوسه تکرار درته وایم، پلرو اکاخیلو پریرو راسئ خپل ناموس په ګډه وساتو، راسئ خپل وطن په ګډه وساتو.
په خانشین کې نه یوازې هغه وسلوال چې په امنیتي پوستو بریدونه کوي فعالیتونه کوي، بلکې یو شمېر کسان هلته د رخام له ډبرې نیولې تر یو شمېر نور عناصرو پورې چې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې نادره عناصر هم پکې شامل دي کچا کوي او په سیمه کې ناامنیو ته لمن وهي. د سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو له خلکو غوښتنه وکړه چې هغه قانون په ساتنه کې هم د حکومتي سرتیرو سره مرسته وکړي چې اوسمهال د قاچاق او غیر قانوني شنن تر داتید لاندې دي. د خانشین قومي مشران له حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه، وایي بل که وسلوال له سیمې وویستل شي او امنیتي سرتیر ځای په ځای شي هر ډول مرستې ته چمتو دي.
موږ خپل خپل د وطن څخه د غشتنځ شپږ میاشتې کرار په غزمګو خاښو کې موږ ژوند څو پکې چې دغه امنیت چې دغه تور ورځې دغه راغلي چې موږ خپل کور ته راغلي پردې چې موږ ته پوستي ولوس مو دغه راکي کوره کې د موږ د کمانډان سره پلس مو راځي چې بل وکړي بل شي په نوې څو
کچوم د خانشین خلک او حکومتي سرتیر په دې ورستي کې د خانشین په امنیت کې د بهبود خبر ورکوي. خو دا سویر شي چې وسلوال د زینو جلیزو بردون پوسټ غواړي د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی میرزا خان رحیمي هم دې ولایت ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال له مرکزي حکومت څخه د سرتیرو او مهماتو په برخه کې د اجر مرستو غوښتنه وکړه. وایي بل وسلوال په پلان کې لري چې تر اختر وروسته د هلمند یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي او د سولې په خبرو کې چې تر اختر وروسته تر سره کېږي ځان غښتلی وشي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. خانشین ولسوالۍ له مرکز لشکرګاه څخه جنوب ته په یو سل او یو کیلومتر فاصله کې د پاکستان سره پوله لري چې د همدې لارې ډیر وخت د دولت وسلوال مخالفین او د نشي توکو لږدونکو تک را تکوي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
قدر منوریدونکو، اوس هم یو ځل بوګنون کې موضوع په کابل کې د نور روختون مسؤلان وایي چې د اختر په شپو ورځو کې له یو سلو ډیر شو زیات ټپی ماشومان وروستل شوی چې د پلاستیکي وسلو په مرمیو یې سترګو ټپونه لیدلی. د سترګو د دې روغتون ډاکټران وایي ډیر ټپیان داسې و چې باید بستر شوي وای او یو شمېر یې د نابینایۍ او شدید درد څخه شکایت کاوه. په تیر اختر کې او همدارز په نورو کلونو کې د اختر شپو ورځو کې اکثرا میندې پلرونه خپل ماشومانو ته پلاستیکي د وسلې یعنی د لوبو وسایل اخلي او همدارز له په دې وسلو باندې پلاستیکي مرمۍ وشتل کیږي. البته دا مرمۍ که ظاهرا یو څه سپکی او د لوبو لپاره ظاهرا جوړی شوی دی، خو اکثرا کولای شي چې ماشومان ډیر سخت ټپیان کړي. د یوسف خان ځدران کې او بخښه د یوسف خان ځدران پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د نام نه یو مخامخ جګړو وسلو ډیر تصویرونه لبل خو په هیواد کې دوګدې مدیرۍ سي د وسلو استعمال او اوس بیا د پلاستیکي امداسې توکو ډیر واردول د ماشومان پاروا دومره غیس کړي چې د کابل د اوسیدونکو په وینا په کم کې اختر کې ډیر کوڅې د ماشومان په کمین بدل شوي وي. په همدې حال کې د کابل د نور دروختون چرواکي وایي چې د پلاستیکي وسلو په واسطه د ټپیانو شمیره د کم کې اختر رئیس تر بل هر وخت لوړ شوي او ډیر ماشومان په سترګو لګیدل دي. د دغه روختون رئیس محمد یوسف برکی د دوشنبه پورې ازادی رادیو ته ویل دا شمیر د سکل پختر کې 80% ډیر والی خي
واجل واقع او چاول برس کې 200 مریضان وو او دوم برس کې تقریبا 30 مریضان او دریم برس تقریبا 30 مریضان وو چې دا عمر ډیر زیات وو پروس اشکل یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو چې تقریبا یو تفاوت پکې 80% راځي چې ډیر مایوسانه وو موږ هم ډیر مایوس وو چې سکل ولې دومره وخت زیات وو.
ښاغلی برکی وایي یوازې د اختر په شپو کې دوی ته 114 ټپیانو مراجعه کړي چې پلاستیکي وسلو یې سترګو ته ژور ټپونه رسولي دي. بلخوا په دا سال کې دا ارقام او د پلاستیکي وسلو پټه او پټاقیو استعمال ډیر شوی وو چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چارو وزارت په ټولو دې بندیز اعلان کړی وو. خو د ماشومانو دا مجازي جګړې او کمینونه په دې اختر کې دومره ګرم وو چې تر ډیره لاروي هم ترې په امان کې پاتې شوي نه دي. عبدالمبین چې د سترګو د نابینۍ او درد له امله د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په روغتون کې تای مونږ ته د لګي دوه قصات صدا سي وکړه.
ساعت 4 بجې دیګر بود د بیرون خدام استاد بودم با جمع دوستان گپ میزدیم تفتن سر صدا تفلاش شد وقتی روی خدا در دادم مرمی آمد دا داخل چشمم خورد که همون لحظه که مرمی در چشمم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باهاش آمدم چیز دیدن هم میتونستم بدون از پرده سرخی که در چشم ایجاد شده بود.
په همدې حال کې ادریس نومی بل ماشوم چې پلاستیکي مرمۍ او تر روغتون رسولی وایي په لګیدل سترګې لیدل نشي کولای.
ژر کوزیدلم اول ګروپ نه دویم تر کوزیدلم ژر کوزیدلم دا ځینې ډار ځینې وکړو پیلو نه پوس وخت نن بل تمه لګي بور وړه او بیرته نه وړې مرمۍ مې وتل نو مې ویلې چې ما ویلې سترګې مرته مرمۍ نه لګیدل.
د نور د سترګو د روغتون ډاکټران وایي احتمال شته چې زیات شمیر د دې ماشومانو څخه چې قوي ضربې لیدلې نابینا شي. د پلاستیکي توپانچو توپکو او ډول ډول نور وسلو او مرمیو استعمال او جګړو څخه کدا ټپیان تر روغتون رسیدلي خلک وایي مخکې له دې چې دا پیښې رامنځته شي حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل که حکومت د داسې وارداتو مخنیوی ونه کړي په هیواد کې به تاوتریخوالی ډیر شي.
نجیب الله د کابل اوسیدونکی یم چې مې وړو شي خورې د په اول اختر باندې هغه د زخمی شوی ده اختر ورځ مې په شفاخانه کې تېره کړله. یو خو د شتګردي چې درسه ورځو مړ کین اوس مخپل منځ کې راسره واچول وړه لکان اوس خپل منځ کې راسره خراب وغه ده زه چلته راغلی یم 500 وخت مې د سترګو ولیدلې چې ټول لګېدلې.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ګمرکاتو په قوانینو کې تغییر راغلی او دا قوانین داسې دي چې ډیر شیان هیواد ته په اسانه واردېږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي که څه هم د پلاستیکي وسلو پر دولو دوی هم خوښ نه دي خو د نوو قوانینو له مخې دوی د مخنیوي څه صلاحیت نه لري.
عرضه خلک راوړي او عرضه کوي که چېرته قانوني موانع رامنځته شي په هیڅ صورت یې څوک نه راوړي. موږ د دې سره مخالف یو او دا نه تنها دا چې اوس پلپل د خلکو سترګو ته ضرر رسولې ماشومان دا دی اوس په نور شپخانه کې پراته دي بلکې دا یو 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 ډیر خشن فرهنګ او جنگی فرهنګ رواجی.
په کابل ښار او ګڼ نور ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو ترڅنګ د ساتیرۍ دی وسلو د زیانونو داسې وخت رسولي چارواپوهان د داسې ساتیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همداسې خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د ویرونو په لوري بیولی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
کوچای د خوست له ببرک تانی سیمې څخه په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په براکی برک چلتن سیمه کې د ملي اردو پر پوستا برید ناوړه عمل دی چې هیڅ د زغملو نه دی. باید جدي پلټنه وشي. دا په پوستا برید نه بلکې پر ارګ برید دی. محمود جان له کندهار لیکلي کومه بمباري چې بهرنیانو پر لوګر کړې ده دا د اردو د سرتیرو پر روحیاتو ډیره ناوړه اغیزه کوي او هغه به مجبور وي چې د اردو لیکو لری شي. محمود جان له کندهار او بخی عبدالمجید له خوست څخه په خپل سنس کې لیکلي په لوګر کې د ملي اردو د عسکرو پر وژلو ډیر زیات خفایمه. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريګي قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوی برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
نن سهار د لوګر په برکی برکول سوالی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې د ملي اردو او سرتیر وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د توغندیو لوی حمله مخنیوي کړی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي کچیر د دفاع نوی کاندید وزیر ترتلون کې یوې ونی پوری جرګې ته وروپی جنرال سي نو ولسی جرګه به خپل رخصتي وځندوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت په لور لمړنی ګام دی. په عراق کې په یو شمېر بمې بریدونو کې 8 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان شوي دي. د یونان بانکونه تر درې اونیو رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول شوي دي. او امریکا او کیوبا تر 450 کلونو وروسته نن پر رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د بلخ محلي چارواکي وایي چې د دې ولایت او شبرغان ترمنځ به د ګازو د 9 کیلومتر اوږدې نلي کې کار تر راتلونکو دوو کلونو پورې بشپړ شي. د دې ولایت د ګوټي برک د تصدی مشر محمد علي سرمست ازادۍ رډیو ته ویل چې د قانونو د وزیر داود شاه سبا نوې ژمنې د دې پروژې کار جدي کړی دی. د ګازو پر دې نلي کې باندې د سرطان په لومړۍ نیټې کار پیل شوی او اوس تر چمتال ولسوالۍ پورې رسیدلی دی. د ښاغلي سرمست په خبره په دې پروژو باندې 1.5 میلیون ډالر لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ورکول کیږي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به په یاد ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره 15 د برېښنا توربینونه هم جوړ شي. د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ د سیند سپنده کېدو یې ډېر کرنیز محصولات زیانمن کړي دي. د کامی اوسیدونکي وایي د سیند دغه اوبه د اختر په اوله شپه زیاتې شوې او شاوخوا 300 کرنیزې ځمکې یې ویجاړې کړي دي. په ویجاړو شویو ځمکو کې شولې، جوار او نور ترکاری باب کرل شوی وو. د جوزجان ولایت د یخ د فابریکو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمزورتیا له امله د دوی د فابریکو کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د ریاست رئیس حاجی الله بختاتایی ازادي رادیو ته وویل د ترکمنستان نه چې کومه برېښنا دې ولایت ته ورکړل شوې ده د دوی فابریکو ته کار نه ورکوي. دوی له دولت نه غواړي چې د برېښنا د کمزورتیا د ستونزو د لرې کولو لپاره هلې ځلې وکړي تر څو د دوی د یخ فابریکې بیرته په خپل کار پیل وکړي. په همدې حال کې د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې یوه کونده یخ دوی په 200 افغانۍ ترلاسه کوي.
له ازادي راډیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. قدر مون اوریدونکو دا خبرونه او هم در از افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه خبرونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې ازادي راډیو دات کام او ازادي راډیو دات اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر 5 بجو 5 ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 5 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر 5 بجو پورې دوام کوي. د شیبه ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په ورستي برخه کې لمړی د خزول لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمنړی او ورپسې د یو کلی زرغه ګونه رادیو ډرامه یو بل برخه خبريږي.
د خزول لپاره د ازادي رادیو ځنګړی خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته خراغلاس په دې هیله چې د کوچنی اختر شپې ورځې مو تر دې دمه په خوخی تیرې کړې وي نننې خبرونه پیلو. روان خبرونه کې به په اختر کې د انجونو لزینو اختریزو دودونو خبر شو او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې ډیری میرمنې اختر په سم ډول نلمانځي او تفریح نه کوي. د خبرونه په دویمه برخه کې لې وی ډوډۍ په خوون کې یا نانوی میرمنې سره غېدلې یو چې نورو میرمنو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. هله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملوسي. د خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خطرمنو اوریدونکو که څه هم د اختر ډیری دودونه سره ورته دي خو بیا هم له یوې سیمې تر بلې څناڅه تغییر لري. نجونې هم په اخترونو کې ځان ته لوبې او دودونه لري چې په خپل کلي او سیمه کې لمانځي او خوښي کوي. راځئ لومړی به د لغمان، بامیانو او کوچیانو نجونو له اخترونو خبر شو چې دوی اختر څنګه لمانځي.
نوم می یاسمین ده د لغمان ولایت اوسیدونکې ما. په لغمان ولایت کې زیاتره چنجونې هغه نکریزونه چې ګټه اخلي هغه چې لاسونه پسترکي پاڼې نکریزي بیا دا په هوان کې یا هم په تیګو باندې ټکوي چې تر څو هغه نکریزي میده شي وړه شي بیا نو چې هغه مازیګر نه دا نکریزي لمدی کړي کله شپاسي ښځې سره ټول راغونډې شي نجونې نکریزي یو بل تک دي. مثلا ځینې وخت هغه د اختر ټکی سره وایي چې اختر کې مثلا څه خبرې دي. دویمه ورځ او درېمه ورځ د اختر خاص د ځنګړې شوې ده پر خپلوانو کرځي ځنګړې میله ورتنې خو ډیری وخت په محترلام بابا کې کوم میله جوړیږي. هلته بیا ښځې د خپلو خاوندانو سره د خپلو کورنۍ سره ځي هغه زیارت ته ورځي. هلته هم یو میله جوړی بیا د څو کلو نجونې سره یو ځای کېږي راځي. یو لوی باغ هلته ټالونه جوړی که نجونې په ټال کېني نو هماغه چې میله ډېره زیاته اوږده وي تر مازیګره پورې یو بل خاندي دغه ټال وي او بیا هلته خواړه یو ځای پخی عمل ته وزه ټول سره کینی وخوري.
لاتل او د بامیان ولایت څخه یم. بامیان کې په عادي راول ای تجلیل کوي د یو بل کور ته تکر راته کوي. دغه معمول رسم په بامیان کې دا چې میرمنې دغه خامکدوزی جامې اغوندي او داسې یو صادر بسر کې لسن څخه ګندي او میلازایو دغه نزدیک میلازایو ته ځي لکه بند امیر بند پنیر د بل بندونه چشته دي میلازایو ته ځي دلته ځي او میلې کوي له خپل کوچنیانو سره. یو خوړه دی چې بوسراک نوم ورکې ویلا خمیر څخه دغه یو ګرد ګرد جوړوي او لا ډیره خواږه خور دی غا ته یې کوي او بل سره خوري.
کوچان غوسه په هغه اختر یې اختر راسي اختر وکي ګیز راجک سي روزي موزي مات کې اختر وکي اتر می رنگي کې رواني کالم سي خي بیا راو خو د اختر په ورځ واغوند مې سي په پرو مزلو رواني م کاج واغوند زات روان نن واړو سبا اختر اختر تیر کو بیا بیر ته بار سو روان سو خپل کله سي را سره بیا ورځ خپل نه يم د خپل کور کې وکاتي سو.
اختر په ورځو کې بل مهمه موضوع دا ده چې میرمنې د اختر په لومړۍ او درې ورځو کې د اختر خوخي نلمانځي پاکي جامې نه غوندي تفریح نه کوي ان خپل نږدې خپلوانو کره هم نزي. د خوست اوسیدونکو شبنم وايي په خوست ولایت کې میرمنې اختر په سم ډول نلمانځي د کور کارونه کوي او تفریح هم نشي کولای.
په په خوست کې خو خزي بیچاره دی چې نه خوند نشي اخستک بس ټول اورز کارونه دینو بس د سړی خدمت ده بس خزي داسې زندگی نه لري چې ته چې داسې خارام زندگی لري غواوی دی چرګ دی مشکلات ډیر دی کپلرګنۍ ته لاړ شي هغه زنه آزاد ګرځیدای شي که خورګنۍ کې وی آزاد نشي ګرځیدای او داسې اجازه نه ورکوي چې داسې ته آزاد وګرځي بس په کور کې کجنه کوي وی هغه ګرځي هغه ته اجازه شته خو د کوم ودونه کړي وی د خزه ته اجازه نه ورکوي ته داسې چکر د پاره ته فرید پر چیرته لوړ شي ډیر سړی مایوس شي لاړ شي بس کوټې کې کینه خډیر وژړه څوک دی ولا که په کیسه کې یم څوک نه دی چې ژاړي ودا ژاړي خپل بچو شي بس جنټوب کې داسې چې خپل مور وی خپل پلار وی خپل ورونه خویندې وی هغه مور پلار خو بیا ډیر مهربان وی
د پکتیا اوسیدونکو شازی هم وای په پکتیا کې میرمنې د اختر اوله او دویمه ورځ نلمانځي ځکه چې دوی ډېر مصروف وي او پاکي جامې هم ناغوندي
د پکتیا ولایت د اختر په اوله ورځ دویمه ورځ خزي اختر نه تشلیلي ځکه دوی مصروف وي هر یو کور ته 100% میلمانه ورځي یو کور چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي بل کور چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي بیا د اختر په دویمه ورځ چې مازیګر ټایم یې لا خزو ته ټایم پیدا سي یا د اختر په دریمه ورځ دوی بیا سره راغونډي کی دی یو څو خزي سره یو ځای سي د یو خپلوان کره لار سي یا یو همسایه کره لار سي بیا دغه همسایه خزي ور سره یو ځای سي د بل همسایه کره لار سي یعنی داسې دوی تقریبا څلور ورځې اختر تجلیلي چې دغه دوه ورځې اولې د نارینه و اختری چې دوی یو بل کرځي بلې غو دوه ورځې نه بیا خزي سره چې یو بلکسر خپل منځو کې د اختر لمانځي دغه خزه چې په داشپسخانه مسولې داشپسخانه کار کوي هغه خو اتمن کالي نه بدلي نور څه د پیغلې جنکان یا ماشومان څه کالي بدل کړي دغه خو هغه د کور اصلي خزه هغه کالي نه بدلي ځکه مصروفې کله چې کار خلاص یا خپل بیا راسي او اختر لمانځلو ته بیا کرسي هغه وخت بیا دوی له خپل ځان ته ورسي او کالي بدل کړي بیا هغه وخت دوی اصلي اختر شروع شي
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنې هم لکه د نارینه په څیر باید اختر ولمانځي ځکه چې دوی هم خوښیو ته ضرورت لري
لکه څنګه چې موږ نارینه خوښي منځو همداسې زنانه هم باید خوښي ولمانځي په ډیرو کورنیو کې داسې یو عادت دی چې نارینه اختر ولمانځي دغه زنانه نارینه و ته پاکې جامې را اخلي هغوی خدمتونه کوي ولکه خپل حالت یې وګوري نو په داسې یو وضعیت باندې په کور کې وخت تېروي چې حتی د اختر په ورځ باندې هم فکر به نه کوي چې په دې هم اختر شته او که نه یعنی دوی هم د الله بندګانې دي دوی مسلمانانې دي دوی عبادتونه کړي دي دوی د همغه اندازه د خوښیو او د خوشحالیو د منځنی حق لري په کومه اندازه او په کومه پیمانه چې نارینه د خوښۍ او د خوشحالۍ او د منځنی حق لري د کول شي چې پاکه خسته جامې واغوندي تنها غوي د کورونو د خدمت په خاطر نه چې د بخامه خوایوازي ملمنو ته شینه تیاروي ملمنو ته بخوراکونه تیاروي د کور افراد ته بخوراکونه تیاروي خپل به نه به خوشحالۍ منځي نه به خوښۍ منځي نه به اختر کوي بلکې دوی هم د اختر د منځنی حق لري او حتی د کرب دوستان راځي د خپل خپلوانو کرځي د خپل دوستانو ته ځي
لیکوال او کرکتونکی ډاکټر محب الله زغم بیا تفریح او خوخی د میرمنو لپاره ډیر اړینه بولی او وایي چې د رخصتۍ په ورځو کې باید میرمنې په کافی اندازه تفریح او خوخی وکړي
تفریح او بجوان کې بدلون هر چاته ضروری ده په دې برخه کې بیا میرمنې زما په نظر تر نارینه ډیر تفریح ته ضرورت لري په دې چې دوی ځینې میرمنې خودي چې هم په دفترونو کې د باندې کار کوي هم د کور کارونه کوي او هغه چې د باندې کارونه نه لري یوازې په کور کې کار کوي د هغه جنجالونه هم ډیر وي زما په نظر دوی ته تفریح تر نرانو زیات ضروری ده البته تفریح داسې کوم شوقي شی نه دی چې څوک وایي چې که پیدا شو ښه کنه ونه شو پروانه که تفریح ډیره ضروری ده د انسان د بدنی او ذهنی سلامتیا لپاره خو اوس چې زیاتره میرمنې د باندې هم کارونه کوي وظیفه لري همدغه درې ورځې رخصتۍ د هغویم دي او د نارینه هم نو باید چې عدالت مراعات شي او ټولو ته د تفریح او د تبدیلۍ زمینه مساعده شي
نوخه خبر داده چې اختر او نورې د خوشحالي ورځې په ګډه او خوخی سره ولمانځو لې یو بل سره همکاري وکړو او تر ټولو مهمه خبره داده چې میرمنو ته هم د تفریح وخت ورکړو درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې ل بی بی ګولی سره چې په خپل سیمه کې د میرمنو لپاره نانوایی جوړ کړی او میرمنو ته د کار زمينه برابر کړی دا غږیدلیو میرمن بی بی ګول وای مخکې ل دینه چې دا نانوایی جوړ کړی د دې اقتصاد هم ډیر ضعیف وو خاوند کار نه لره او دې ته و ماشومان ورپغاړه وو نو دې په خپل زیار او د گاونډیو په مرسته دا نانوایی جوړ کړه لومړی دې په خپل پکی کار کاوه او له همدې پیسو نه ځان ته کور واخیسته اولادونه تحصیل وکړ او اقتصاد پیوړی شو، خو دا اوس ډوډۍ نه پخوي او دا کاروبار نور میرمنو ته پرېښی دی چې هغوی پکې کار وکړي او خپل ژوند په مخ بوزي. میرمن بیبی ګله وایي دا نانوایی له پخوا نه د دوی په سیمه کې موجوده وه، خو دا چې په جنګونو کې ورانه شوې وه نو دوی د سیمې د خلکو په مرسته بیا ورغوله او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړه.
دا خو 15 کاله مخکې دا نانبایی چې وخت مجاهد راغلی وو نو نانباییګانې ټولې بندې شوې، نوې نانبایی بیا دا نانبایی په دستهجمین د بلاک د 40 کورو په مونږ خپل بلاک ته نانبایی جوړه کړه. چې جوړه کړل هلته بیا نانبایی کېنه او نانبایی به ډوډۍ مونږ ته پخوله. بیا ورانه شوله، هغه چې ورانه شوله بیا دا ټول وویل چې دا ایسته نشي، دا نانبایی دې ایسته شي چې دود راځي داسې کېږي داسې. خلکو ته مې وویل دغه مشتریانو چې ډوډۍ پخوله، ما ویل مالکه تاسو د تناره ډوډۍ خورئ او دلته نږدې تاسو ته محیط کې نانبایی نو تاسو پیسې واچوئ، یو څه پیسې تاسو کې، یو څه به زه کوم، دا نانبایی به جوړه کړم، فعال به کړم، یو مسلمان به پکې کینی، ډوډۍ به پخې، پرده به وشي. بیا ما هغه وچ پیسې څه مې د مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو 2000 مې خپله پکې مصرف کړې. بیا مې دا جیر بیرته صحیح جوړه کړه، نانبایی هم پکې کېنولې ده.
میرمن بیبی ګل د هغو میرمنو یادونه کوي چې په دې نانوایی کې کار کړی او اوس ډېرې خودکفا شوي دي. آن ځینو د نانوایی له برکته کورونه هم اخیستي دي.
ډېرو نانبایانو مې چې کېنولي دي، 3 کاله 4 کاله 5 کاله ډوډۍ پکې پخ کړې ده، ته خیر رسېدلی ده، دوا یې کړي دي، ډېرې دوا چې وي کور پکې واخیست. پاکستان نه راغلی وه، ډېر بېچارهګان غریبان وه، الداره چوچهداره مه ډېره هغه زیاتي چې راغله دلته چې وویلې داسې چل ده، نمرۍ کې مونږ کېنولو، مونږ زه کېنه ډوډۍ دې پخوه، ډوډۍ مې خوړلم، دولو ډوډۍ مې خرڅوله، کلچه مې اخیسته، نام خدا پکې په دستي نمره واخیسته، په کوتل کې د کور خاونده شو، د ژوند خاونده شو. دې همداسې بله وه کونډه وه، پکې ډوډۍ پخولې.
بیبی ګل وایي دا کله کله له میرمنو سره په نانوایی کې یو ځای کینی او هغوی ته د کورنۍ ژوند په اړه نیکې مشورې هم ورکوي.
فامیلی مشکلاتی چې اده سي امنګور د سدا یا مثلا میړه د سدا بیا امنګور د سلاره ورخي ورته چا د خدای په لار برابرې ورته چې خیر دا ته مشره ته لوی چې رئیس ته فامیل کې نشي وړو کوي پس کې شي ته هغه شای چې هغه مثلا د تا نه غواړي او په تا باندې هغه کوي تی یو خبره تیر کی بیا هغه کشر ته د تا خبره به تیر کی ته خپل پمنس کې دا مشوره ال کوي د رئیس ته مشره ته رئیس ته چې خاص ټول کیږي یو د مشوره د خیر خبره پمنس کو چا ته هم خو خیر هم دی خو دسه نه کو چې ته درګه دا هو دا انګور دې ډیره دسه دا دا دسه دا شاین ورته نو وای په سملاره دا خبر هم کړی نور پس چې ورنی دي چې په یو خیر خبر هم کړی. په منځ
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې تر خپل وس او توان له بیوزلو خلکو سره مرسته وکړو او کولای شو په ډیرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړو، په خپل او د نورو په ژوند کې مثبت بدلون راولو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوست بکس پتې مو دادی، په کابل کې 41، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې د مسافر لبند آزاده کېدل د ګل محمد پر کورنۍ ډېر سخت تمامېږي. اوس راځئ واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کېدونکي دي.
نسیم زوی لا خاورو نمی جرگی. در په در ایکړو زما ته ګلاله کور خل جوړې دونه مخک وران شو خدایا بس کل شاګوله همایرا خدای دې صبر درکړي دعا ورته وکړې نور خو سن شو کوي
اجره بس را مې ور بل دې څه وکړم خدای نسیم زوی مې اسلام ته څه بد رسولې و
بس کاجری خوری بیا بازه در تا کیسه بکم
خالق خیراته وایا
اولم دالک نسیم تلاله و چی اسلام وجنی
خا نسیم وقتل چی اسلام وجنی خلاخ برا پکی وجل شو
وخ وین دو جار مشم تاسو فاتی تر آخلی یو که کسو تا لاسو نپورتا که و دوا ورتا و که اوی
نطور بیکی ندی جور
شو زر لختم لارا بل فکنشتا چه قرآن شریف ورولی صبر زبا زهری لور تا میغگو کم
وی زوره ده خدای خواده کی هم دوز دروازه خلی سره و همه قرآن شریف لوسته شی
او شکر ده ده مکتوب پس لوریم تولگی که ده نپاییم چه ده چه شما آقا ده درازی چند که ده زهری لوری و زهری لوری ته دلته راشه
مور جانې څه وایې
راشه زهری لورې مونږ خو ټولې لکه ړندې داسې یو ته یو څو آیاته خو ولوله
ښه ترورې یو دسم تیار لرم مورې هغه قرآن شریف خو راته راواخله
واخله لورې ولوله چې ځو نور
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاگل خوری خدای دل باقی غم او ساتا خدای دل اغا مسافر زویا والمسای پخ بل پناکی ولرم خدای دل نسیم دا جناتو نب برخه کی
او مایرا دلور بده امدا پا برخه و پر جواندان او سلامتی شکر وکا
خیر یوسی خوری خدای ملون زما د گلالی پشان سر تو رمکا
یاره گل محمد د نسیم په مرګ سخت خپه شو
د خپګان خو موایه ملنګه ماته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه ستا ورور تاج محمد ته مې هیڅ پام نه و
هو زمون خو یوه شیبه هم له زړه نه نوزي تاج محمد له علامې م همداسې د مسافر له لاسه ووژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مرګ دواړه ډېرې بدې پیښې وې خدای دې دوی دواړه وبخي
امین اوس دې مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هیڅ شی چې نه یې کړي
هو زما هم ورته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود را نه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوې
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل ماما ده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خپه شوو او دا نسیم خدای بخښلی یې لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خښ کړ
هو زما د ورور د قبر څنګ ته
ګل ماما ده فکر دې له بدو راټول کړه خپل ژوند دې کوه هغه دی قانون اجازه ورکړه 15 کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی
هو دلاور خان بمبل او رس په جګه شامله ګرځي نسیم د همدې پلار او زوی د لاسه وژل شو
دلاور خان خلا د خپل کلو جزا ویني بندي دی او ګل محمد ته لیک جر جر راځه چې دکان می تړلې پاتې دی اس یم دی و غران سودا نشته
خنو پای چې دی بدوها ورګټ شسینت
او دا د سینو بوتم راسړی دی ګل محمد دو ولاکه به ځان داسې تروشو پرشنیسه
ملنګ یارا دا مسافر چې می لیدلې د خیم سر په درد شوی
ګرام خو نه بس وز بده د سر درد خاما خا جوړ شي
او بس اړې دی ما
دوه د نه کې وز بده خالي مسی
خو نه واغ جیب کې مګا
وګمې خیر دې مشړه کنه اوس ګلاله پیر ته راوخیږي بیا به په ژړا پایلو کې
څه وکم ته ګلاله له خاطر ځان غلې نیسم نه ژړم خپل وشي زمونږ خو یو غم نه دی نسیم خو مې یوازې د خور زوم نه و سکه د ماما زوی مې و
وګمې ګلاله ولې جنازې او فاتحې ته ورنوسته
خپل وشي د ګلالۍ خو له نسیم سره لا واده نه و شوی څنګه یې کور ته ور وستې وه
خو غریبي به یو ځل د خپل نامزاد مړی لیدلی و یا خو به یې نن خواغې دا دعا ته ورغلې وه
د همدې لپاره خو ډېره ژاړي پلوشي خو مور او پلار یې نه ور پرېږدي او بل مونږ داسې رواج نه لرو
مورې مورې
آ ګلالۍ څه وایې
خوږ مې ترورې دا ولې داسې وشو راباندې بس دی مه ژاړه راځه لږ اوبه مخ ته واچوه نه اوس نه خوږ مې ترورې بلوشې زه خو تباه شوم زه خو تباه شوم څنګه وکمه بس دې ګلاله اوس په دې ژړا نه سګيږي که په مخه وو او که په نه خوښه ورکړې خو یې وم نو دې ظلم ولې رسیب راته ووژه بیا د مړې لیدو ته او دعا ته یې هم چا پرېنهخودم
هغه د ګلالۍ مور دې راغله
وای لورې مور دې تر څنګ مري تا تر اوسه ژړل مورې ګلالۍ لورې تا خو مې د کونډې نوم په خوله نه راځي
شفیقی وا شفیقی وی دا ولې غږ نه کوي
وی دا خو بیده ده زرمین هیڅ دی ویل
هو پاڅه شفیقی راځه زمون کوټې ته یوازې په کوټه کې نه نوتی
زرمینې مه خفه کیږه همدلته ښایم
تا خو دا ټول اختر په همدې کوټه کې په خوب تیر
که ای زرمینې یوری خوب چیرته دی اسې سستو بې حاله یم
خود به بې حاله اوسې شفیقې ته کله ډوډۍ خورې ته دا د اختر شپې ورځې ګوره او ستا اندېښنو ته ګوره خیر دی دومره غم مه کوه ګناه لري
زرمینې دا اختر ما باندې اختر نه و غم و اسلام زوی مې په یوې خوا و پلار یې په بلې خوا دی دواړه د تورو خونو بندیان دي
خدای دې رحم وکړي شفیقې ستا په ژړا او اندېښنو هېڅ هم نه بدلېږي ناروغه به شې
څنګه اندېښنه ونه کړم زوی مې د خلکو زور زوی ووژه قاتل شو لویه بدي او دښمني راته پرېښوده
شفیقې خورې خدای مو د له دښمنۍ او بدۍ وساتي اسلام خو نه واژه دا خو یوازې یوه پیښه وه هغه هلک له چړو سره پسې ورغلی و
اوس خو وساتل شو وروسته به یې څنګه ساتو
و خورې جار دې شم هماغه سارانوالانو چې نیولی هغوی ویل چې سخته جزا نه ویني ځکه چې همدې قتل نه و اسلام له ځانه دفاع وکړه
په دې خبرو مې زړه نه ښه کېږي. غواړم زوی مې ووینم. ما دې زندان ته ورولي، ما دې په یوې کوټه کې ورسره بندي کړي.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې وویل شول چې ښایي اسلام چې د نسیم قاتل هم دی سخته سزا ونه ویني. درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې یو قاتل په کومو دلایلو سخته او یا هم هیڅ سزا نه ویني؟ د همدې موضوع د پوهیدلو لپاره د جمعې د ورځې د ژوندۍ بحث اوریدل مه هیروئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاشوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ژغ ثبتونکي ماشین ته ووایست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.